اوریدون که هر کلی کوم د خبرونه مو د یو سات په مخه د چپ د منځنۍ سپې دوله شپږنوي ترڅنګ په انټرنیټ کې په sadira.com کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته مو په افغانستان کې د منځنۍ اسیا لاري د برښنا د وی پروژې د مسیر پر سر له اختلافاتو خبرو. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولی دي. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریځ ملاتړ وکړ او د ترکیې ولسمشر وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزو د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په یوولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولی دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاس تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالي او زیاني تاوانونه اړولي او په دې اړه څېړنې روانې دي.
په غور کې د تلفات شمیر اتلس رودل سوی وو، خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر دولس دی. په فاریاب کې ځانی تلفات نه دي ثبت سوی، خو کورونه او لارې خرابې کړې دي.
سیاست زیاته کړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیره ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړي. د ایتاترس خبري اژانس په حواله لاوروف ویلي چې جاپان او روسیه له افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو څخه دي، ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له جاپان سره یې په خپله ګډه پروژه کې د افغان پولیسو پروژه نه پیل کړی او څو له مخدره موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. له اروپا ویلي چې په منځنۍ اسیا کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارو له لارې د مسکو او توکیو د ګډې پروژې پلان شته. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریځ ملاتړ وکړ. د پروان، پنچیر او کاپیسا یو شمیر مدني فعالانو، ولسي خلکو او د خلکو استازو پرون په یو غونډه کې د امنیت د تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی وکړ. د پنچیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څرنګه نږدې شي او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته شوی کم شي، ځکه د دې واټن موجودیت د تروریستانو او د افغانستان د خلکو د دښمنانو یو ستر هدف دی.
د ښاغلي سروري په وینا د افغانستان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولای سي او د دې لپاره د خلکو نظر هم مهم دی. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم تهاجمي عملیات پیل کړي. د هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزو د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولی. تر دې ورځ مخکې د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو چې له اروپا سره یې پر دې موافقې مذاکرې کولې، له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایي هیوادونو ته په وینا کې وویل
که چیرته اروپایي ټولنه موږ ته وایي موږ ویزې لغوه کوو او دا شرایط دي، نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مه کوئ. موږ به پر خپله لار ځو او تاسو پر خپله لار ځئ. تړون یوازې له هغو سره په کار دی چې له تاسو سره موافق وي.
اروپایي اتحادیې پر ترکیې شرط ایښی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان پر دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړي هوایي حمله په اړه باید څېړنه وکړي. د پنځشنبه په ورځ د ترکیه پولی ته نږدې د سوری په الدیب ښار کې د کډوالو پر یو کمپ بمباری کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل سول. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر زید راید الحسین تیر ورځ وویل ممکنه نه ده چې د خونړۍ حملې به تصادفي شوي وي او دا جنګي جنایت ګڼل کېدای سي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید په خپلواکه توګه تایید شي چې وایي حمله د سوری د رژیم الوتکه کړې ده. د سوری پوځ ویلي چې دوی حمله نه ده کړې او پړی د بشر الاسد د رژیم پر اپوزیشن ور اچولې ده. فرانسې او یو شمیر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکو غندلې او په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباری کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وژلي. دا کسان د اپریل د 28 او 28 ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نښه شوي دي. بل ورته د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره د اعلان کړی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره یې د محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عرب متحد اماراتو د القاعده پر ځای د موکراس د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې. د افغانستان سیمې اړوند خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د ولسمشر دوهم مرستیال ته یو نژدې سرچینه وایي چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې د ټوټا پونو مشوره شوې د برېښنا پروژه باید خامخا له بامیانه تیر شي. د برېښنا شرکت ویان بیا وایي
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه پدې شوي دي چې دا سیاسي کې یا بین القومي کې زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوی. البته دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې شل پوځي عملیات په پام کې لري چې تر سره یې کړي. ناټو بیا اندېښنه لري چې القاعده به له طالبانو سره مرسته وکړي. دا اندېښنه مو د سیاسي چارو له کتونکو سره هم شریکه کړي.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه شي مګر زه چې کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړی دی درلودلی هغه یې ډېر قوي دی او دا ضعیفه شوی ده په دې کې شک نشته.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلی یو شمیر اس ام اسونه لولو. د ولسمشر دوهم رسټال سرور دانش د ټوټا پروژې د لارې د بدلیدلو پر پریکړه اندېښنه څرګنده کړه. د شاغلي دانش د دفتر یو غړي لا ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې. هغه وویل چې د ټوټا پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي مشرانو له لاسه وتلې ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ږغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزی سیمو اعتراض کوونکي وایي ټوټاپ د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق پروژې ته ویل کیږي. خو د برېښنا ریاست وایي چې کومه پروژه په پام کې ده هغه ټوټاپ نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برېښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غني د دوهم مرستیال د یو غړي نظر به د فرشتې جلال زوی په راپور کې خپور کړو چې دا کس د نوم پټ پاتې دو په شرط لا ازادي راډیو سره شخېدل.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزی سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري او له دې امله د بامیان خلک غواړي چې د ټوټاپ پروژه په بامیانو کې تیر شي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې کله ټوټاپ پروژه د دوی په سیمه کې تیر شي د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې ټوټا پروژه د بامیان له لارې تیر شي. د شاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سرویګانو پر اساس بامیان د امنیت لپاره د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی و. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکی امکانات کمزوري دي ځکه هلته زیات ورشتونه کیږي، نو له دې امله د ټوټا پروژه تر هر ځای په بامیان کې شامل کېدای شي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداري ورکړی چې کدا پروژه د بامیان لارې تیر نه سي، له حکومت سره به خپل همکاري بند کړي. د جمهور رئیس مرستيال د دفتر د غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي رادیو سره خبري کولې څرګند کړ چې د ولسمشر مرستيال او د حکومت د اجرایي رئیس ماوین دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان لاري تیر شي. خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پریکړه نه ده شوې او د دې په وینا دا مسله اوس په یو جدي ملي غوښتنه بدله شوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څور دي وړاندې ویل چې جرمني کمپنی فیشنر اول وار بامیان د دغه پروژې لپاره سروې کړی وو. خود دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ لارې تیر شي او سالنګ د دې لپاره موثر ګڼلې وو. د افغانستان د حکومت کابینه هم په خپل ورستي غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګڼ شمېر اوسیدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سوله ییزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتا پروژه په بامیان کې تیر شي. دې کسانو پر ولسمشر غنی ژغ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر اشرف غنی دوهم مرستیال سروردانش ته یوه نږدې سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي په توتاب مشهور شوی د برېښنا پروژه باید له بامیان تیر شي. د همدې پروژې په اړه مې د برېښنا شرکت د ویان وحید الله توحیدی نظر واخیست او ترې ومې پوښتل چې حکومت څه پریکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزي ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت او برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کتبي تعهد ورکوي تر څو دغه ولایاتو ته 300 میګاواټ برېښنا په لومړي سر کې دوی ته ورکړي د چارکارو د تشتې سخت څخه د پروان څخه. پس دا غینه به دا برېښنا کابل ته انتقالېږي د 500 کیلووالټ یا 500 کیلووالټ چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهار پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوست پورې او د کابل برېښنا به دوی سره وصل کړی شي.
توحیدی صاحب، نو د مرکزي ولایتونو استازي ولې په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان لارې تیر شي؟
هغه ورځم د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناستم او همدغه پریکړه همدغه خبره ما ورته وکړه. ما ویل چې تاسو برق غواړئ که لاین غواړئ؟ هغه ویل چې موږ برق غواړو. موږ ورته وویل چې فلحال تاسو برق غواړئ، د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبره نسبتا سیاسي شوې او نسبتا سیاسي کوي
که دا لاین د بامیان لارې تیر شي. آی بی سی
دا د فشتر کمپنی چې په دویم ځل دی کې سروې کړي د دوړو ارخونو همدارنګه د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دوړې ویل دي. خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېر دي. د فردن کموک د سالنګ د لارې لاین تیرو او خو نه خسته کوم طبیعي ستونزې رامنځته کیږي. تبیده چې دا لاره په سلی ساتو کې خوشی کوي ولی چې مکمل قوی کارل تپروت دی د حکومت تخمینه ول زول سولایته د افغانستان وسره وسل دي. دا په سلی ساتو کې نهایت دا لاره خوشی کیږي او ممتاز اسولات اسن مفاتی ته سم پاک او او خپل مشکلات ته ځان ورسو ته سوستن دی حل کو. او برعکس کدا د بل لاره فرزند د مرکزی ولایت نشي البته دا سه قوا د کوم شي تاسو مونږ تلاشي او دا مشکل هر کی دا مشکل دی. دا مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دا لاین تمدیدیږي فی کیلومتر سلونیم لکه تر 15 لک ډالر پورې مصرف لري. او کدا غو پروژه د مرکزی ولایت د لارې تیر شي دا د 30 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډیږي. دا چې درې کاله پروژه وځندل شو دلته د میدان وردګ څخه تر غزنی پورې ترانسمیشن لاین غځېدلې دي. همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلې دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه دغه فرمرونه یا همدارنګه دا سبسټیشنونه ټول د جوړېدو په حال کې دي؟ جوړې کتر درې کاله وروسته دا به فنډ کې او یا به هم د دې لاینونو پای به بیا په سرقت ونیول شي.
تفهیدی صاحب، مخکې تاسو فیشنر کمپنی ته اشاره وکړله سي هغوی سروې کړې ده. یو راپور سي ازادي راډیو لري له همدې کمپنی له هغوی په دې راپور کې ویلي دي سي د بامیان لاره مسؤونه ده. آیا دوی هغه راپور بیرته وروسته بدل کړی دی چې تاسو وایئ چې همدا کمپنی هم د سالنګ لاره غوره ګڼي؟
دوه راپورونه جوړ کړي وو. یوازې ویلي وو چې فرضاً نسبت د سالنګ نه د بامیان لاره مسؤونه ده، صحیح ده. مګر بیرته نور ارخونه هم ویلی وو چې دا څومره قیمت تمامېږي، څومره وخت پرې ځای کیږي، سمره ډیر جات د ضایعات تخنیکی دی کی پیدا کیږي
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوې دي او حقوی وایي چې باید دا لاین لک سالنګ تیر شي کچرته دا لاین له بامیان تیرې او یا له سالنګ تیرې خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي نو حقوی ولې دا اعتراض لري د دوی هدف خو باید دا وي چې برښنا ورورسي که برښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ورورسي
متاسفم د هر اړخ نه کوششونه پدې شوې دي چې دا خپل اکی شي سیاسي کی یا بین القومی کی زنه پیغام څه ولې دا کار شوی هداتي دا کامل نه تخنیکی موضوع ده تخنیک دوی ته وایي چې دا ستونزه باید زړه حل کړئ شي او تر څو نړیوال بانک او همدارنګ نورې ادارې چې دغه پیسې که تحویلوي دوی منکر نشي او دا د افغانستان دونیشن دی او خوینه خاصه کوم دا اوس دونران ځم لري کې چې تدبیر چې دغه پروژه په ټاپه دیږي کابل چې اوس د برښنا د کلت سره مخامخ دی تر لاسه کولو پر برښنا نه لري
تدبیر صاحب مننه
ډیر مننه
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان دفاع وزارت د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د شفق منم روان عملیات ستایي او وایي چې د دې عملیاتو په دوام شل نور عملیات په پام کې دي چې تر سره شي سبابون کاکړ لکابل راپور لري
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې تر غواښ لاندې سیمو په نشکول د امنیتي ځواکونو ترمنځ شه همغږي او د امنیتي ځواکونو څخه د خلګو ملاتړ په هیواد کې د شفق عملیاتو د کامیاب کېدو لامل نه دي دغه وزارت ویان دولت وزیري د شفق عملیات په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو د لاسرړونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې د شفق عملیاتو په لړ کې به شل نور تصفیوي عملیات د هیواد په څوارلس ولایتونو کې ترسره شي شغلی وزیری د جمعې په ورځ ازادي لري ټول چې د شفق عملیات په ترڅ کې د هیواد په مختلفو سیمو کې مخالفینو ته درانه تلفات اورسې دي
افغانستان حمایت
کردن اس پای مصلا دی و افغان ولس د افغان امنیتی ځواکونو ملاتړ کړی د غځواکونو د ولسی جرګي او مشران جرګي ملاتړ هم لزان سره لري په دې خاطر د شفق عملیات په شړ ډول پر مخ روان دي نن ورځ موږ د شفق عملیات په ترڅ کې شل عملیات په 14 ولایتونو کې تر لاسه لرو او درانه تلفات مو مخالفینو ته اړولې دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بدخشان سرپل فاریاب کندوز غزنی ننګرهار کونړ نورستان زابل بادغیس او ځین نور ولایتونو کې سلګونه وسلوال مخالفین په دغو عملیات کې وژل شوي دي نو مړی وایي چې په دغو پوځي عملیات کې افغان امنیتي ځواکونه ته هم مرګ جوړ لاوشتي خو د مرګ جوړ لید ارقام پاړای څه ونه ویل د شفق عملیات د حمل په دوهمه د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې پیل شوي دي تر دې مخکې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي و چې د مخالفینو د پټنځایونو په نشکول د دوی د کلیدي اشخاصو لمنځ وړل او د تحرکاتو مخنیوي د شفق عملیاتو هدف او د 2015 کال لپاره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي برنامه ده په همدې حال کې یو شمیر پوځي کارپوهان بیا د دفاع وزارت له لوري د شفق عملیاتو د بریا په اړه شک لري د پوځي چارو کارپوه زلمی وردک که څه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې ستایي خود عملیات په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو پر مدیریت نیوکه کوي دا وایي هغه اصلاحات چې باید منځ راغلي وای نه دی راغلي تر هغه چې په افغانستان کې قانون پلی نه شي د قانون ماتول شتون ولري د غزد او نقص ګمانونه فکر نه کوم چې عملي شي تر هغه وخت چې کار اهل کار ته ونسپارل شي فکر نه کوم هغه اداوي چې دوی یې کوي سل په سلو کې د قبول وړ وي امنیتي ځواکونو په داسې حال کې د شفق عملیاتو د موثریت خبرې کوي چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د امنیتي ستونزو د ډیرو دوه څخه شکایت کوي که څه هم افغان حکومت روان هجری مریض کال لګواښنو ډک بولی خو په ورته وخت کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له وسلوال مخالفینو سره د مقابله لپاره پوره چمتووالی لري
د افغانستان دفاع وزارت د شفق منوم شل نور پوځي عملیات تر سره کوي د دی وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وویل چې د شپې په مخه د مخالفانو پر ضد عملیات ډیر اغیزمن دي خو بل ورته ناټو وایي القاعده شبکه افغان حکومت ته شای مشکلات پیدا نکړي خو په افغانستان کې فعالیتونه زیات شوي او له طالبانو سره د همکاري لري کابل ته سرخوږی پیدا کولی شي تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې
د ناتو یو ویان دوی القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له دې ډلې سره مرسته کوي د ناتو ویان بریډ جنرال چارلز کلیفلند د پنځشنبه په ورځ وویل فکر نه کوي چې القاعده شبکه دې په خپله د افغانستان حکومت ته کوم ګواښ پیش کړي. د زیاته کړه د دې لپاره چې القاعده شبکې له طالبانو سره همکاري زیاته کړي، احتمال شته چې د امکاناتو او مهارتونو په وسیله د طالبانو په هلو ځلو کې چټکتیا راولي. د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړ. ډګر جنرال کلیفلند وویل له دې اعلان وروسته د دواړو ډلو ترمنځ همکاري ډېره شوې دي. د اټکل وکړ چې حاضر دمه په افغانستان کې د القاعده د غړو شمیر له سلو تر درې سوو پورې دی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند حکمت الله اعظمی هم وایي چې القاعده کمزوری شوې خو بیا هم دا ډله دا توان لري چې ځان بیرته منظم او جدي خطرونه پیش کړي.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه شي، مګر د چې کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړی دی، درلودلې هغه یې ډېر قوي دی او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص ایمن الزواهری تر رهبری لاندې دا ضعیفه سوله. او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا شو. په دې جلا شو چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی ایمن الزواهری باندې دا ادعا کول چې دوی ډېر فعال نه دي.
د ناتو د ویان په وینا سره لدی چې د القاعده شبکې د غړو شمیر تر ډېره حد لشوې، خو هغوی بیا هم دا وړتیا لري چې ځانونه سره راټول او په خطر بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناتو دا څرګندونې تاییدوي چې القاعده شبکې یو ځل بیا په افغانستان کې هلې ځلې پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شبکې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه پیل کړي او له طالبانو سره همکاري کوي.
نجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوې ده او په زینو ځای کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې زینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
شاغل رادمن شوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د القاعده تهدیدونو ته کلک ځواب ووایي. کلیفلند وایي چې طالبان به سشکال د مخدرو موادو له درکه زیاتې پیسې ټولې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د افغانستان په جنوبي ولایتونو په تېره بیا هلمند کې د کوکنارو حاصل د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنفس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي، زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په هر حالت کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسادي راډو څخه. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان پاړه په خپل تازه غنو کې څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د میلیونونو ډالرو لمرستې سره سره افغان ځواکونه لخپلو بوټونو سره مشکل لري. د لیکنې په پیل کې راغلي په توده او سړه هوا کې دغه بوټونه افغان قواو ته ستونزې پیدا کوي. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې د یو افغان سرتیری عبدالعلي خبري راخستل سوي چې ویلي دي دوی بوټونه د اوبو په مقابل کې مقاومت نه لري. کله چې باران یا نم وي په ډیره سختي یې په مرسته تک کولی سي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د افغان قواوو د بوټونو ستونزه دوه موارد څرګندوي. اول دا چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې پر افغان قواوو 8.5 میلیارد ډالر لګولې دي، او دویم دا چې له دې سره سره افغان سرتیری لا هم غوره کالي او بوټونه نه لري. د ورسپانی په باور د اداري فساد د پراختیا او بې کفایتۍ له کبله د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغان امنیتي قواوو د دریشي او بوټونو مسؤلیت واخیست. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې راغلي له امریکا یوازې د یوې جوړې بوټونو انتقال له 15 اویا نیولې تر 90 ډالرو پورې مصرف غواړي چې د 2018 مالي کال تر پای پورې اندازه 16 میلیونو ډالرو ته رسیږي. په مطلب کې لولو تمې کېږي نړیوال ځواکونه د 2018 میلادي کال د می میاشتې تر پایه د افغان قواوو جامو او بوټونو ته 215 میلیون ډالر ځنګړی کړي او باندې مصرف کړي. نیویورک ټایمز رسپانی په کابل کې د امریکا د سفارت پر وروستي خبرداري لیکنه خبره کړې چې خپل اتباعو ته د ورپیش غواښ په باب ورکړې دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د استرالیا دیوی تبعه میرمن کاتشین جن ویلسن تر تشتول کېدو وروسته چې په افغانستان کې له یوې نړیوالې مؤسسې سره کار کاوه په دغه هیواد کې د بهرنیانو د اختطاف په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. نیویورک ټایمز رسپانې پر دې ټیکې هم تمرکز کړی چې په افغانستان کې کال مخکې له دغه اندېښنې کمې وې، خو کله چې د جرمني مؤسسې جی آی زایټ یا گیز دوه جرمني کارکوونکي، یو هالنډی او بلاخره یوه استرالیایي میرمن په افغانستان کې وتښتول سوه، په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی. د ورځپاڼې په حواله داسې اوازې هم سه چې ګواکې په افغانستان کې زیات بهرنیان تښتول سوي، خو د اړوندو هیوادونو سفارتونو دغه اوازې رسمن نه دي تایید کړي. د نیویورک ټایمز د مطلب په یوه برخه کې راغلي په زیاتو مواردو کې افغان اتباع هم چې په بهرنیو مؤسسو کې کار کوي اختطاف کیږي، خو دوی اکثره د قومي مشرانو په منځګړیتوب د مذاکرو په نتیجه کې له زیانمنېدو پرته د انسان تښتونکو یا هم سختریزو وسلوالو له منګولو خوشې کیږي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا د یوه افغان پر داستان یوه لیکنه خپره کړې چې په نویمه لسیزه کې د افغانستان د کورونیو جګړو په وخت کې د کابل ملي موزیم ځینې تاریخي اثر له خطره ژغورلی دي. د ګارډین په حواله نجیب الله پوپل د نویمه لسیزه په جنگونو کې په کابل کې د ملي موزیم ساتونکی و. ورځپاڼې لیکي په نویمه لسیزه کې د کورونیو جګړو له پیل سره سم پوپل له خپلو همکارانو سره تصمیم ونیو چې د باختری خزانه او طلا تپې د آثارو په ګډون ځینې ارزښتمن آثار له موزیم څخه یو خوندي ځای ته انتقال کړي. د ګارډین په مطلب کې راغلي د یولسو کلونو لپاره له او کسانو پرته نور خلک نو خبر چې د ملي موزیم دغه تاریخي آثار چیرې دي. په داسې حال کې چې دغه آثار د ارک په یو خوندي زیرخانه کې ځای پر ځای سوي به، نجیب الله په پل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي هغه آثار چې ده او همکارانو یې په ارک کې پټ کړل ډیر ارزښتمن دي، او د څو کلونو لپاره حتی د ده میرمنې هم په دې اړه معلومات نه درلودل. نجیب الله پوپل د طالبانو د واکمنۍ وخت هم یاد کړی چې طالبانو ځینې تاریخي آثار له منځه یوړل. پوپل ویلي هغوی باید ټول تاریخي آثار له منځه یو نه سي، ځکه چې د اسلام ستر پیغمبر هم د ټولو هیوادونو او خلکو سره ښې اړیکې درلودې. نو ښاغلی پوپل غواړي چې د یوه هیواد فرهنګي میراث او شتمني هم باید له منځه لاړه نه سي، ځکه چې دا د ټولې نړۍ ارزښتونه دي.
د اسدی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې اسدی رډو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ام اس نو ته مخ کړو اسمت ساروان مو لیونوي موبایل خبروي.
خبری است شاید اسی ورځی لږی وی چې د الکترونیکی ټکنالوژي په برخه کې د یو نوی کشف یا یو نوی ایجاد خبر وانه ورو. یو علت یې ممکن دا وی چې د الکترونیک وسایلو بازار لوی دی. له موبایل ټلیفونونو څخه اوس یوازې د ټلیفوني خبرو استفاده نه کیږي، بلکې د انټرنیټ د کتلو په شمول ګڼې نورې استفادې هم ورڅخه کوو. جربه بازار ته د سه موبایل ټلیفونونو راوځي چې د یو اپلیکیشن په وسیله به خپل خاوند ته حتی د بدن د بدبوی خبر هم ورکوي. د جرمنی د کاسماتیکس یا د سنگار د وسایلو یو کمپنی د پزی په نوم دا نوی محصول معرفي کوي. دا محصول یو موبایل ټلیفون دی چې که اړوند اپلیکیشن پکې نصب وي نو د الکترونیکی پزی کار ورکوي. کارکونکي باید موبایل خپل بدن ته نږدې کړي او الکترونیکی پزه د خپل خاوند د بدن بوی له څو نورو کسانو سره پرتله کړي او حال خپل خاوند ته خبر ورکوي چې د بدن بوی څومره بد دی. دا ټکنالوژي لا په تجربوي مرحله کې ده، خو د کامیابیدو په صورت کې به ژر بازار ته راووسی.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې په دې څپو خبري شي. د ماشام لوو د سهار ترو پورې بیا آشنا رادیو په دې څپو اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فتانه عثماني لزابل لیکي له ولسمشر اشرف غني څخه غواړم چې د شزو حقونو ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه چې په جنوب ولایتونو کې شزي په بیرحمانه ډول وشل کیږي. عبدالغنی ځواک له هلمند دلی کې طالبانو په هلمند کې د کوکنارو زکات اخیستی او بیا یې جګړې ته زور ورکړی. محمد قاسم ځواک له هلمند دلی کې د هلمند په جګړه کې مافیایي کړي جګړه مخته وړي، ځکه چې هلمند د کوکنارو کور دی او په زیاته اندازه تریاک نورو هیوادونو ته له دې ځایه استول کیږي. میرویس له خانشین علی کې زموږ په سیمه کې امنیت ښه نه دی او مکتبونه بند دي. قاری محمد مدنی د نورستان لواما څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي، افغانان نور په خپل هیواد کې د جګړې د دوام تحمل نه لري، باید سوله راشي. یو بل اوریدون کې لیکلي له مرکزی حکومت غواړو چې د اوروزګان لار پرانیزي، موږ له ستونزو سره مخامخ یو. سعد محمد پر استول اس ام اس کې له نهر سراج ولسوالي څخه لیکلي دي، القاعده په افغانستان کې فعاله ده، حکومت اقدامات وکړي. عبدالواحد مومن له لوګر لیکي د برق مزي خو ده پکتیا لور ته جوړ شوی دي، اوس ولې مخالفت ورسره کیږي؟ سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا پر استول اس ام اس کې له حکومت غواړي چې ښوونکو ته بهرني بورسونه برابر کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. د کابل په شمال کې د یو شمیر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریز ملاتړ وکړ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې اروپایي اتحادیه ته پر ویزې د بندیز لری کېدو لپاره د تروریزم پر ضد مبارزې قانون نشي بدلولای. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یو کم د خونړي هوایي حمله په اړه به څېړنه وکړي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي وژلې دي.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته څو ثابت کړي چې هغه تنکي ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. په جنوا کې د دې سازمان ویاند ازادي راډیو ته وویل دوی ته داسې معلومات نه دي ورسېدلي چې د کم عمر کډوال په اروپایي ټولنه کې ورک شوي وي. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې پرون پر اروپایي اتحادیه ژغ وکړ چې د هغو تنکیو کډوالو د ورکېدو مخنیوی وکړي چې یوازې سفر کوي. په دې اړه نور جزئیات ته فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تیر کال یوازې 8300 کډوال چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هوغ کډوالو کې چې عمر یې تر 13 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیه ته تر رسیدو وروسته لا درک شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یونیسف ویلي چې شای رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درک کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره دقیق اسناد نشته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وایي موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څونی رئیس په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي کنه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډیر مهم دی چې د خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقلونکو لاسته لوېدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جون ایلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابت کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکی ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تشتبل سوي، ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم درس پوهیږو چې د دې کسانو تر نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي، او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیه ته ځي، باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 12 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې دریو میاشتو ته لنډه سي. د ملګرو ملتو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤولې پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې زیات شمېر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړنلارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جغرافیایي موقعیت له نظره کردان بختور خلک نه ګڼل کیږي. دا ملت دا مهال په څو هیوادو کې ترکیه، سوریه، عراق او ایران کې ژوند کوي، خو کردان په سیمه په ځانګړي ډول په سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د ائتلاف مهمه برخه بلل کیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګې راپور وړاندې کوي.
کردان د سخت دریځو ډلو پر ضد د امریکا په پوځي ستراتیژۍ کې په ډېره ښه توګه ځایېږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې معتدله وسله والې ډلې پر شا تمبولي، کرد وسله والو د جګړې په ډګر کې زیات بریالیتوبونه لرلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایان جان کربی وایي د داعش پر ضد کرد وسله والو د نورو ډلو په مقایسه بریالي او زړور ثابت شوي دي. کچا هم کرد وسله والو له خپلو ډیرو سیمو دفاع کړې ده، خو تر اوسه د اسلامي دولت په نامه ډلې د جرړو په وستلو کې بریالي شوي نه دي. له ترکیې سره پر پوله د سوریې د حکومت وسله وال مخالفان له ماتې سره مخ شوي، خو کردانو د سوریې په شمالي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د کردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیک ځواک یو هدف د سوریې د شمالي سیمو تصفیه کول دي. اکثره کرد وسله وال د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کردانو لو کارګر ګوند یا پی کی کی سره چې له ترکیې سره په جنگ دی غړي او پلویان دي. دا نږدېوالی د ترکیې لپاره ستونزه پیدا کوي، ځکه ترکیه د سوریې له کردانو سره د ملاتړ لپاره د هر ډول ائتلاف د جوړېدو مخالفه ده. ترکیه په دې وروستیو کې د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند او نورو کرد وسله والو د ځپلو لپاره د یو شمېر جهادي ډلو ملاتړ وکړ چې د پام وړ کومه نتیجه ورنه کړه. انقره بیا وتوانېده چې د سوریې په اړه د جنیوا په خبرو کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د ګډون مخه ونیسي، خو د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند د عراق د کردانو برعکس دا د ځان لپاره ګټوره بلل چې په خپلو لیکو کې عربان هم شامل کړي. د اتحاد په 13 مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې د فدرالي سوریې د رامنځته کېدو ملاتړ کوي، چې نه یوازې کردان بلکې د سوریې ټول شمال میشته خلک به پکې استازیتوب ولري. خدا دریس د کردانو د ملي شورا له تګلارې سره چې د عراق په سیر د کردستان د خپلواکي سیمې غوښتون کده په تضاد کده. د ته په پام سره چې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواک د نورو کرد ډلو په مقایسه غختلې ده، خای دا ګوند د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف مهم شریک پاتې شي.
او ساتي رادیو په منځني صفحه ولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. زه احمد شبر له تاسو څخه اجازه غواړم او د ازادي رادیو په بل خبرونه کې بیا له تاسو سره يم. او ازادي او اوریدونکو پروګرام طاهر روشن وړاندې کوي. په دې پروګرام کې تاسو پر شخص شپې پیغامونه راغون شوې دي. البته یادونه کوم چې په پوره 9 بجې ما بل همکار فرشته نگابه له تاسو سره وي او پوره 9 بجې تاسو تازه خبرونه اوریدل شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالی په هیله خوشاله یم چې بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام وخت رسیدلی او زه طاهر روشان همدا اوس د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګران اوریدونکو، په تیرو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ستاسو زیاته برخه پیغامونه د دوو موضوعګانو په اړوند وه. یوه یې د یوه افغان ځوان عباسي نومې د تښتولو او وروسته د هغه د وژلو زړه بوږنوونکې پیښه، او بل هم د روزګان د ولایت د امنیتي وضعې په هکله وه. چې موږ د دغو دواړو موضوعګانو په اړونده لومړی ستاسو پیغامونه خپرو او وروسته بیا په دغه اړه د ځینو مربوطه چارواکو نظرونه د ازادۍ راډیو د خبریالانو د رپورټونو په ترڅ کې درته خپرو. نو راځئ چې دغه خبرونه ستاسو د پیغامونو په اوریدلو سره پیل کړو.
زما نوم نور احمد، د کندهار د ولایت سره په نمایش کې یم. زه د اباسین پلار ته پیغام پرېږدم چې اباسین کوم د خلکو مجرمینو شهید کی، اباسین پلار ته زه وایم چې ته په دې غم کې یوازې نه یې. موږ ستاسو سره د کندهار ټول خلک ملت ستاسو سره شریک یو. خدای دې وکړي چې دغه مجرمینو ته داسې سزا ورکړي چې د نورو بیا عبرت وګرځېږي، او داسې نه شي لکه دا نور چې څوک په پیسو باندې او په داسې په وابسته باندې بیا ورته پیدا کېږي، بیا خلاصوي. اباسین دې الله پاک وبخښي، الله پاک څو سره وکړي د اباسین پلار او مور او کورنۍ ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي.
حکومت دشمنان یا لغتی نیولی دی دا باید خلق عبرت نیواخی او نور مسلمانان دی دغه په ظلم او په دغه باندې شهیدان نکی. سامی پیغام.
السلام علیکم، خیر وطن دل سنگھ پروانا دا اباسین په قضیه کې په قضیه پر هغه باندې ډېرې پیښې داسې منځته راغلې دي، مګر مربوطه مقامات او دولت چا په دې باندې غوږ نه دی راپولی. ما ته دې مقاماتو نه دغه خواهم کړی چې باید د دې چې خلکو دا رقم چې لګیري وکړي، زموږ د پروان په ولایت کې خپله داسې پیښې منځته راغلي دي، مګر حکومت هېڅ خبر نه دی پخوړلی. دا رقم کورونه لوټ شوي دي، ډېرې پیښې منځته راغلي دي. ما د لوړو مقاماتو نه او مربوطه مقاماتو نه دا خواهش دی چې باید د دې پیښې عاملین په عام مزار کې په جزا ورسوي. مننه، السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن کلم له نه څخه خبر کوم. د اباسین سره معلومات کوم. د اباسین کاتلین چې ورسېږي د دولس مشر اشرف غنی د اعدام کې د کاتلین طایفه ما
افغان محترم چې د کابل د یو کوچني ماشوم د شراب زوی دی، که د تجار زوی دی، که د مسکل زوی دی، د ظالمانو د کفارو بچانو په شهادت رسولی دی. نو زما هیله دا ده چې دغه ظالمان دي فوراً هم رئیس جمهور دا حق لري، هم قاضي القضات دا حق لري چې زجرن دي دغه ظالمان ته دار ودروي. ټول افغانان د دې ملګري دي او د دغه ملاتړ کوي. دغه ظالمان دې را وځړي، را په دار دي کې کلس دي که دولس دي که شل دي که پنځوس دي. ټول افغانستان ملت چې دی مسلمان دی، د حق تابعدار دی او په حق او په اسلام پوهېږي. د خدای پر لحاظ باندې والله وحق تابع.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالرحمن ابوغان کندهار ولایت نظامي تولی دي. ما د مشرانو څخه دا هیله ده چې د اباسین په نامه کوم کچل د اباسین چې وژلی دي د هغو کچلان چې وایي چې په عامه بازار کې دان کې. زما دا هیله ده اشرف غني او د ډاکټر عبدالله ته به چې بیا بل وخت داسې کار ونه شي. پرې ماشین یې دومره ظلم کړی دي چې هغه په شهادت رسولی دي. په هېڅ په عامه ادام کښې دوی خپلې ژمنې پوره کړي، بیا دا یې ونه کړي چې بېرته ایله کړي. هغه بیا د دوا مخ ته ګرځي، هغه پلار مخ ته داسې کوچنی ماشین مې ادام کړی د نور لپاره یې مبرد کېږي. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي اشرف غني به هېڅ دغه ویې دړي په عام بازار کښې پر چوک باندې. مننه.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځاځي اړوند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ځاده راډیو ټولو کارکوونکو او اردو کوتار زړه کومې سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان جمهوری اسلامي دولت جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی ته عرض وړاندې کوم، پیغام وړاندې کوم، سوال ورته کوم چې کوم د هغه د عباسین عمر کې لاس لري، تنکی ځوان چې نه خویندې لري او د مور یې وو، نوی ځوان وو او په داسې بېحرامانه بېرحمه مرګ سره وژلی دی چې انسان څه چې چرګوړی هم څوک ونه وژني. نو دغو کشفي ارګانو ته او د قضایي څارنوالۍ ته دغو ته عرض کوم، سوال ورته کوم چې دغه نفر په داسې مرګ نه مرګ کې چې نوره خلک عبرت نه واخلي، پنده رقم اعدام کېږي نه او جیل ته جمع کېږي. او طالبان هم اخترونه ډېر کوي، د 500 نفر اعدام محکوم شوي دي که دا اعدام شول مونږ به داسې وکړو، مونږ باسې وکړو طالبانو ته، پاکستان ته، انده رقم ظالمانو ته چې خپل زور ونه ښایي اعدام یې نه کړي په چوکو کې ځوانو کې. دا ظلم به په افغانستان کې تر قیامت ورځې پورې روان وي. مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه هغه پیغامونه چې تاسو دوستانو د ځوان افغان عباسین د ناوړي پیشي په حق لمو را لېږلی وه. نو اوس به د همدې موضوع په اړه زموږ د خبریال اجمل اند یو رپورټ واوري چې په هغه کې د عباسین د پلار څرګندونې هم راخیستل شوي دي.
حجی غفور معصوم ازادۍ رادیو ته وویل د د زوی ونژغورل شو، خو تختون کې باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غنی ورته ټلیفون کړی او د غم شریکۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې د د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کړلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دومره ته وی چې زه تا خبر نه منم، او ته دین امنیتي پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړی ده او دا کار کې او زه دی وکیل یم.
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یو استول خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د عباسین لپلار سره غم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملي کولو په هدف لازمي لارښوونه کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د عباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه د عباسین د تختونې، ربړونې او بلاخره وژنې د قضیې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن عباسین د دلوي په درېمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل $30,000 راڅخه غوښتي وه، په $90,000 مسرسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د عباسین سره د شوي چلن بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو په کابل کې لاریون وکړه او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
قدرمنو دوستانو، اوس به هم راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې د اروزګان د ولایت د امنیتي وضع په هکله مو د ازادي راډیو په سیستم کې ثبت کړي.
السلام علیکم، عرفان یم، له اروزګان ولایت څخه بشر غاری کیم. سلامونه تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. له حکومت څخه مې دا غوښتنه او توقع ده چې د اروزګان ولایت کړکېچنو حالات ته بې ساري توجه وکړي. د اروزګان ولایت د زیاتو ولسوالیو ښوونځي تړل شوي، شاګردان معطلین څخه بې برخې دي، امنیت مو خراب دی، لارې ټولې بندې دي، هر څه ګران دي. هله چې زموږ مشکلات ته زیاته پاملرنه وکړي. السلام علیکم، د قدرمنو اوریدونکو خبرې مجلې ته مو ځنه یا مطلع منفعل خیر کلی کوم. د اروزګان د بېحراوتي ولسوالۍ نه مې ژنګ درته وښلی دی. د اروزګان ولایت حراوت ولسوالۍ د محصرې په حالت کې ده، او ځکه چې دې علاقې کې د یو مورچې په نامه سړک دی در کندهار او در جراوته راترامت کوي. دا سړک چې دی دا وسلوالو مخالفینو نیولې دي، دا مورچې نیولې ده، مورچې په نامه یادېږي، دا علاقه نیولې ده، نو سړک یې نیولې دي. اوس دې علاقه کې موږ
سروپ لورو په څه علاقه کې او زرتالیه په نامه دی په دا علاقه کې اوس خلانه هم جنگ شروع دی دا زموږ پیغام دی چې موږ ته کاو په غوږ ځواکونه او ایز ځواک نه راوستي نور به د دې علاقه څخه ژر تر ژره لاس لکو او ګیم کې زموږ ډېر وسایل هم راوستلي دي په مدار لار موږ ته اعلان وشو خوش خو بلا یو رقم سیمه وردا وسایل ګرځ راته پاتېږي السلام علیکم زه د روزګان ولایت د جهراوت ولسوالۍ اوسېدونکی یم وروره زه دلته خلک ډېر په تکلیف دي لارې بندې دا شپږ میاشتې کېږي چې دا لارې نیولې دي نو حکومت دې ته دغه کې سوچ کوي چې دا لارې نشي لګولی دغه باید دغه وچې مخنیوی وچې دغو طالبان څوم خلک په عذاب دي لارې ګرده بندې کړي دي چې نشته نه وړه نه پنیوټ نه وبراو پنیوټ دا شی نه راوړه کېږي لارې را باندې تپ تغیر دي وغیرې عمومی لار حکومت نشي بندولی د دې باید حفاظت وشي دغه باید له منځه لاړ شي دغه لارې باید لاشي دا څنګه ژوند دي دا څنګه موږ ورور په داسې تکلیف کې ورور د دې مخنیوی باید وشي دا ول یو لار نه ورته غوړه کړي حکومت و ته میاشتې چې دغه کار ورور نور نور پرتایم سپارم السلام علیکم
الو السلام علیکم زه دروازګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه احمد الله خبره کوم موږ په جراوت لارې بندي دي یوا غونی وړ په دونیم زره کالداري دا یوا غونی ورج په داغه چي دا برا یوا غونی په درینیم زره کالداري دا موږ خدای دی وکي د زادې ردیه کارکون کې موږ راواز اشرفانی پرې ورسې یوا سلام علیکم و رحمت الله و برکات
بل سلام علیکم یم پلان یوا له ما دروځنه ولې تګ زو سوري څخه تاسو په پیغام کې ځدم ما د حکومت لوړو پړو موخه څخه د خواهش کی چې په هر ساحه کې جنگ کې شي به چې د ملکیانو ته پاملرنه وکړي دګزا په سوالي کې عسکر چې راغلو چې من ساحه طالبان څخه ونیو د خلکو سره مټل ګټان بوتو د خلکو وسایل بوت به چې د کار څخه خلاص واخلم سي او دې چې ما شوې د کار کې وای موږ ته خلک کوي او د شربونی هم به تللی دی او د شتار چې ملکیانو خو دې کوي دا به ډیر شکار نه وي دا به چې خو یا تو د شربونی یک بار بوم دلا سوګار شي په دغه مسخونی به چې چرانه ولري خو خپل باندې به شي اصلاح کراوي چې څو د ملت کې دي ځای ته چې په ملت آرام کې په جنگ باندې هیڅوک نشي کولای تر څو چې اصلاح را نسی دا لري په ساتو کې نسی او د خلکو سره سم گزاره و نسی مثلا
الو سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو محترم سلامونه وړاندې کوم او مزایر خبر کوم د روزګان ولایت غیزاب ولسوالۍ څخه ازادي راډیو سخیله کوم چې موږ یو مشکلات دغه د مقامات پر غوښه پر ورسوي نو موږ هم دغه د غوښوي دي دته هیڅ څوک پروانه کوي مقامات تم راځو کوم مقامات د محلي مقامات خو چا پروانه کوي د چا څنګه نه اوري د شاید پروانه کوي مننه السلام علیکم
بیا د روزګان ولایت غیزاب ولسوالۍ ازادي راډیو ته د تاسو سره خبرې کوم ورا یو وای زه حکومت ما بلای زه تانیا دم لغان مابنی ملکان وخت سبا برباد کلو دا ورسنه وخت پوی په افغانستان کې د جنگونو رواني ولا جنگ پات نه رسیدي سلام پر احترام
ګرانو دوستانو دا وا ستاسو هغه پیغامونه چې د روزګان ولایت د امنیتی ستونزو په اړه کوم د ازادي رادیو سره شریک کړي وي نو زموږ د سیمه خبريال شاغلی صادق رښتینی په دې حق له یو راپور جوړ کړي چې په هغه کې د ځینو هیوادوالو او همدارس د ځینو اړوندو چارواکو نظرونه راخستې دي
د روزګان د ولایت شورا مشر عبدالکریم خادم زیوی د غولات ډیر ولسوالۍ د غزیدلی لارې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل سوي او د کندهار روزګان لوی لار هم د تیر څو ورځو راهیسې د امنیتي تهدیدونو په وجه د مسافرو پر مخ تړل سوي د خادم زی په وینا تر څو چې د جګړې لپاره اراده قوي نسی او د امنیتي ځواکونو همغږي غشتلی نسی جګړه نور هم سختيږي او کې داسې روزګان د سکوت سره مخامخ سي پاینی وخت کې د شهید اساس ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې د یو ولس میاشتو ماسری ورسته وست د ولسوالۍ بازار تړل شوی د خلکو په وینا د ولسوالۍ لارې تړلې وي او د خوراکي موادو د قحطی سره مخامخ شول
د بازار ټول شو دکانونه وایي له خودي کدي ووتل یو ولس میاشت کې چې ماسره و ګرد ناریه ولې حکومت چې نور خوراکي مواد او لار د مریض لار نه و کراچي ګرد پوری سره بازار د دې دکانونو دي شروع دي وې دي بلا ولاړ نو په پټه یو څه دوا هو یې چې نو ورځ مسر د ټول حکومت چې وایي دروازه وایي فقط پر دې د خپل نه خبرې خبره د واجر ټول نو سنین رسنۍ ته ورته وي ولس میاش کیږي موږ په ځل مترم ځکه کې ناشي بلانو نه د اخواتم طالبان شاو خو کمربند بیرغونه او غوږ موږ ته ناشي وینه ټول هوته له وسو نه خو راکې مواسته نشي ست د خلکو د لوږې مري هیڅ شي نه څه بس فقط راځي چې ولر شي بدرېم او څلرم ورشل ته ټول شو السلام علیکم کمانډانی ته ورزو کمانډان ته هغه بس وای درېم او څلرم ورشل چې ګس هغه شي نه پات
بلخوا د روزګان ولایتي اداره د ولایتي شورا د مشر او خلکو د سرګندونی ردوي او وایي چې له دوو ولسوالیو پرته نورو ولسوالیو ته غځېدلې لارې خلاصې دي. د ولایتي ادارې ویان دوست محمد نایاب وایي چې د کندهار امنیې قمندان جنرال عبدالرازق او د 215 تلکو د اردو قمندان داو چا وفادار د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د امنیتي سرتیرو د قمندانانو سره یو ځای روزګان ته ورغلي څو ټولې سیمې د نږدې وویني. د نایاب په وینا د ځینو ولسوالیو د لارو د خلاصولو لپاره عملیات روان دي.
یو شمیر امنیتی مسؤلین دوی د ورزګان د ځینې ولسوالیو څخه لیدنه کوي چې ځانګړی لوی د شهیدساس په ولسوالۍ کې دوی هلته البته دوی زموږ د میشتو ځواکونو سره لیدنه کتل لري. انشاءالله په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ولایت په کچه د سوي عملیات پیل شي او لومړنی کار همدا به شي د یادو ولسوالیو لارې خلاصې شي.
د دولت وسلوال مخالفین هره ورځ په ورزګان کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری صف احمدی وای چې د روزګان ډیر ولسوالی د دوی په واکې دي او دولت یې وازی د ولسوالی مرکزونه ساتي.
ګران اوریدونکو، دا و د روزګان ولایت د امنیتی ستونزو په حق له ستاسو راغلي سبسيوي پیغامونه او په همدې اړوند د ازادي رادیو رپورت چې د ځینو چارواکو څرګندونی مو په هغه کې واوریدل. نو زموږ د نن ورځې خبرونه قرار قرار پای ته رسیږي. په دې هیله چې ستاسو د ځینو پښتنو غوښتنو او یا وړاندیزونو ته مو ځواب ویلی وي. هیله ده چې بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او خپل د زړه حال زموږ سره شریک کړي. د ازادي راډیو د دغه خبرونې د ټلیفون شمیرې د دې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو اجازه غواړم. فقط یوه یادونه کوم، هغه دا چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر بنسټ جوړ شوی دی. ستاسو د روغتیا، آرامۍ او کامیابۍ په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خطلم درت می وانا قتل وا می بخا درت خطلم درت می وانا قتل وا می بخا غږی د نشم درت می دیر و جړل وا می بخا دین شم درت می دیر و جړل وا می بخا ج بنستا
چپیخه دل ما در توانا و قلوام بخا تدبیر چاری سپیا وار تقدیر د قسمت ستورو مختوا ناموسلوا می بخا هارون لدرنا نندیا شیر تپنا را وڑے دردنا نن بیا شیر تپنا راوڑے جڑاندتا